د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشه او سهار مو په خیر ده. له همدې شپې زمونږ نننې خبرونه پیل شوې چې د مخام تر شپږو بجو پورې به دوام وکړي. نن د سه شنبه یا نهه ورځ او د 2014 کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده. په دې سهارنیو خبرونو کې مو زه نجیب امیر کوربه یم. د خبرونې راپورونه له خبرنو وروسته درته درپېژنم، خو سپام وکړئ کورنیو او نړیوالو خبرنو ته. افغانستان د پاکستان هغه ادارت کړه چې وایي د زربیاز په عملیاتو نه پس د طالبانو مشران افغانستان ته ستانه شوي. د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې خبرې د ستونزې سره مخ شوي او په عراق کې په عمومي چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ژوبل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان وایي د افغان طالبانو اکثره مشران اوس هم په پاکستان کې دي او که اسلام آباد د کابل سره د سولې په لاره کې مرسته کول غواړي نو په خپله خاوره کې دننه باید د دغو طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. د واخان مینپال دغه څرګندونې پرون وروسته لاغې مشالډیو ته وکړې چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پاکستاني رسنیو ته وویل د زربیاز په عملیاتو نه پس افغان طالبان افغانستان ته وړېدلي او له هماغه ځایه جګړه تنظیموي. خو د دې په غبرګون کې ښاغلی مینپال داسې وایي:
تر اوسه پورې لا هم د کوټې او پېښور شوراګانې وجود لري. دا کاملا غلطه ده چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دی. د افغانستان هر سیمه همدا اوس د عملیاتو تر پوښښ لاندې ده او د افغانستان د خلکو دښمنان په هیڅ نقطه د افغانستان کې آرام نه لري.
سرتاج عزیز دا هم ویلی وو چې د افغانستان د سولې خبرې دا مهال په ټپه درېدلې او وخت به وغواړي چې له سره بېرته پیل شي. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ملک ته بریاوې ترلاسه شوې او امنیتي وضع تر ډېره ښه شوې ده. چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې په تیرو دوو کلونو کې د وسلوالو خلاف ځمکه تنګه کړې شوې او کوټلې ګامونه پورته کړې شوي چې له برکته یې ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي. د زیاته کړه چې په کراچۍ کې د عملیاتو له وجې په قلنګ هدفي وژنو د تختولو په کیسونو کې څرګند کمی راغلی، خو د کراچۍ د امنیت ښه کولو لپاره به نور ګامونه هم واخیستل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي افغانستان او پاکستان د تورخم د روسي جګړې په څیر د پیښو مخنیوي لپاره له نړیوالو سیمه ییزو هیوادونو مرسته وغواړي. محمود خان اسکزي پرون د امریکا غږ آشنا رادیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل:
متحده یا د کابل واکداران او د اسلام آباد واکداران دغه وظیفه چین او امریکې ته ورکي چې تاسو به دواړه پر دې لیکه باندې نظر ساتئ او بیداري به کوئ. دا ستاسو ذمواري جوړوي، تاسو ګارانټر سئ، تاسو ذمواران سئ. که نه پاکستان له خوا مداخلت کېږي هم تاسو ذمواره باندې کوئ، که د افغانستان له خوا مداخلت کېږي تاسو به جهان خبروئ. ممکن دا خبره ختمه شي.
په تورخم کې د افغانستان او پاکستان پوله ساتو ځواکونو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواو ته مالي او ځاني زیانونه اوړېدلي. په افغانستان کې یو شمېر کسانو دغه نیوکه هم کوله چې د پاکستان پښتانه مشران ولې په دې جګړه چوپه خوله پاتې دي. امریکایي چارواکي وایي د هغو ضدو نقیص راپورونو په اړه څېړنه کوي چې په کندوز کې د شنبې په ورځ د امریکا د هوایي ځواکونو له برید وروسته دغلته د طالبانو د یو سیمه ییز قوماندان او له دوی سره د څو بندیانو د وژل کېدو په اړه خپره شوي دي. د رویټرز خبري اژانس په واشنګټن کې د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي له قوله تایید کړی چې د شنبې په ورځ طالبانو په ضد هوایي بریدونه کړي دي. د چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي هغه راپورونه څېړي چې په دې بمبارۍ کې ولسي خلک وژل شوي دي. د کندوز ښار ته نږدې د دې پیښې په اړه جزئیات روښانه نه دي. د افغانستان په شمال کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي شیر عزیز کاموال ویلي د جنتګل عثماني په نوم مهم طالب قومندان چې په ګڼو تختونو کې لاس درلود له 500 نورو وسلوالو سره د چاردرې په ولسوالۍ کې هغه مهال وژل شو چې د سپرلۍ موټر په یو هوایي برید کې په نښه شو. د کاموال په وینا طالبانو د دې برید په ځواب کې له دوی سره شپږ ملکي بندیان په بمونو الوزولي دي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا تایید کړی چې ملا جنتګل له څلورو ملګرو سره په بمبارۍ کې وژل شوی، خو نوموړی ادعا کړې چې په دې بمبارۍ کې له دوی سره بندي شپږ افغان سرتیري هم وژل شوي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې وروسته لاغي له ستونزو سره مخ شوې چې حزب اسلامي په وروستي توافق کې چې سونه مخکې رامنځته شو د تعدیلاتو غوښتنه وکړه. په نهایي شوي توافق کې د اسلامي حزب لخوا له امریکا سره د امنیتي تړون او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو مادو کې د بدلون غوښتنه هغه څه دي چې ویل کېږي د سولې دا خبرې اترې ستونزو سره مخ کړی دی. عراقی چارواکي وایي د جون په 28مه د ابو غریب په جماعت کې د ویزانمرګي حملې په پایله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. وروسته لاغي چې حکومت په فلوجا کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف خپل بریا اعلان کړه. دا په بغداد یا په سندو کې لومړی ویزانمرګي حمله ده. تر اوسه چا ذمواري قبول کړې نه ده. عراقي ځواکونو د جون په 28مه اعلان کړو چې فلوجا د داعش له منګولو په بشپړ ډول خالي شوې ده. په سنی اکثریتي سیمه کې منسکون کې له روژه ماتي وروسته د مانځه لپاره په جومات کې و چې د غبرې تر سره شو. داعش په روژه کې خپل پلویانو ته د بریدونو د تیزولو امر کړی خو له یو پلوه داسې نه ښکاري چې برید به دوی کړی وي ځکه چې دوی اکثره وخت شیعه مذهبي کسان په نښه کوي. د سربیا چارواکي وایي دوی 29 پناه غوښتونکي په داسې حال کې موندلي چې قانوني اسناد ورسره نه وو او یو مشکوک انساني قاچاقبري بیا گرفتار کړی دی. پولیس وایي دغه کسان پرون سرحدي خارګوټي سره پریزو او سره نږدې په سهیل کلی کې موندلې دي. پولیس وایي پناه غوښتونکي په 2 موټرو کې سپاره وو چې لمبر پلیټونه یې جالي ول. د پناه غوښتونکو لیږدونکي کس له اسنادو پرته د سرحدونو څخه تیرېدو او د انساني قاچاق په جرمونو کې محکوم اعلان شوی. تیر کال له 1 میلیون څخه زیات کسان اروپا ته د پناه غوښتنې په موخه داخل شول او اکثرو اروپایي هیوادونو د دغه بیروبار د مخنیوي لپاره خپلې پولې وتړلې.
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا او سحر مو په خیر اوریدونکو دلته په پراک کې د مهال د سحر شپږ بجې 1 منټه دی. په پیښور کې 1 منټه د پاسه 9 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورې پاکستان وایي افغان طالبان د دوی له خاورې وتلی او جګړه له افغانستانه تنظیموي خو یو افغان چارواکی بیا وایي
تر اوسه پورې لا هم د طالبانو رهبري په کوټه او پېښور او کراچۍ کې ګرځي. دوی ته چې د بیعت مراسم هم هلته ترسره کیږي، دوی چې کوم مشر ټاکل کیږي هم هلته ټاکل کیږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي اسلام آباد او کابل د خپلې مسلې د خبرو له لارې هوارې کړي.
په کار دا ده چې پاکستان او افغانستان ډېر سړې سیمې ته کار واخلي، ډېر د احتیاط څخه کار واخلي. دا وخت ډېر نه دی چې خلک بدغته پکې ووي په جنګ جګړو ته.
په پاکستان کې د نرخزیانو د ودونو په اړه فتوی بحثونه راپارولې.
زمنګ د سړو د اغو سره نکاح نه کیږي او د اغو په خپل مابین کې داسې وي چې د اغو لپاره بجایي دی.
د خبر ایجنسی خلک وایي د موبایل 3G انټرنیټ سہولت 3 بیرته اخیستل شوې ده.
یو خدای چې موږ سوشل میډیا استعمالو د خبرونو لپاره د نور وغو لپاره نور حقوق خاصم نشته. دا یو حق و چې موږ به یو شینه خبرې دو کنه دائم را باندې بند کړای دی.
د سربیره سونو را پورنو سندره هم اورید شعر سره اوسه. افغان چارواکي وایي د طالبانو مشرتابه لا هم په پاکستان کې دی او پاکستان که چیرې رښتیا هم د افغانستان په سوله کې همکاري کول غواړي نو باید خپله خاوره کې د افغان طالبانو پر ضد د اقدامات وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی دوا خان مینپال د سرګندونې وروسته لاغي وکړي چې د دوشنبې په ورځ پاکستاني رسنیو په بهرنیو چارو کې د دې هیواد د وزیر اعظم د صلاحکار سرتاج عزیز له خولې وویل د ضربې له عملیاتو وروسته ډېر افغان طالبان افغانستان ته اوښتي او له هماغه ځایه جګړه تنظیموي ځکه خو دوی پرې ډېر اغیز هم نه لري. د موضوع تفصیل د اجمل ان
د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز د پاکستانی رسنیو له یو شمیر چلوونکو سره د دې هیواد د بهرنیو پالیسۍ په اړه خبرو کې وویل چې د افغانستان د سولې خبرې دا مهال په ټپه درېدلې او وخت به وغواړي چې بیرته پیل شي. نوموړي وویل افغان طالبان کابل نشي نیولی خو جګړې ته دوام ورکولی شي. په پاکستانی رسنیو کې د سرتاجزیز له خولې ویل شوی کې چیرې طالبان د جګړې په ډګر کې لاسپری وو سی خبرو ته بغاړه کې نګدي، خو که د جګړې په ډګر کې ماتې وخوري دوی به خبرو ته چمتو شي. د جیو تلویزیون په یو رپورت کې د ښاغلي عزیز له خولې ویل شوی چې دوی په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي پر مخ بیایي او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت سره مرسته کوي، خو نوموړي ویلي دا د پاکستان په لاس کې نه ده چې افغان طالبان خبرو ته چمتو کړي، یوازې په دې برخه کې همکاري کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار دا هم ویلي چې دوی یو مهال پر طالبانو یو څه اغېز درلود، خو اوس د ده په وینا د ضرب غضب د عملیاتو وروسته ګڼ طالبان افغانستان ته دننه ورغلي او د دوی ډېرې جنګي وړتیاوې دننه په افغانستان کې دي. خو د افغان ولسمشر یو ویان دوا خان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دارد کړه چې ګوندې افغان طالبان دننه له افغانستان څخه خپل جنګي فعالیتونه تنظیموي. ښاغلي مینپال وویل
تر اوسه پورې لا هم د طالبانو رهبري په کوټه او پېښور او کراچي کې ګرځي، دوی ته چې د بیعت مراسم یې هم هلته ترسره کیږي، دوی چې کوم مشر ټاکل کیږي هملته ټاکل کیږي. تر اوسه پورې لا هم د کوټې او پېښور شوراګانې وجود لري. دا کاملا غلطه ده چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دی. د افغانستان هر سیمه همدا اوس د عملیاتو تر پوښښ لاندې ده او د افغانستان د خلکو دشمنان په هیڅ نقطه د افغانستان کې آرام نه لري.
افغان چارواکي د سرتاج عزیز دا خبره هم نه مني چې ګوند طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي چې د جګړې په ډګر کې ماته نه ده خوړلې. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شفق د عملیاتو په ترڅ کې طالب لوري ته درانه تلفات تړولي. خاغلی مینپال ویل که پاکستان رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره همکاري وکړي نو په څلور اړخیز کمیسون کې دې خپلې کړې شپنې عملي کړي.
د پاکستان لپاره په کار دي چې په ساتګانه ډول باندې د افغانستان د سولې په پروسه کې عملي اقدام وکړي. هغه تعهدات چې دوی د څلور اړخیز کمیسون له لارې کړي دي د دغو تعهداتو د عملي کولو لپاره دي.
د افغانستان د سولې د همغږۍ لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې پریکړه شوې وه چې کچېرې افغان طالبان د سولې مخامخ خبرو ته حاضر نشي د پاکستان په شمول به یې په شریکه څلور وړه هیوادونه پر صد اقدامات کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان سره د ډیورنډ د کرښې پر سر پر ټینګو اقداماتو هم ټینګار کړی او ویلي دي له دې وروسته هغه افغانانو ته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکوي چې دی هیواد ته د ورتلو قانوني اسناد ونه لري.
د سودا اجمل ان په رپورت کې واوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار وایي چې د ضرب عضب د عملیاتو له وجې افغان طالبان بیرته افغانستان ته اوړېدلي او له هغه ځایه جګړه تنظیموي. بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته مهمې بریاوې ترلاسه شوې دي. په دې اړه معلومات اخلو له اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. رابعه، سهار په خیر.
ډیره مننه نجیب، تاسو هم سهار په خیر.
مننه. د کورنیو چارو د وزیر د سرګندونو په اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
نجیب، د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته کامیابیانې ترلاسه شوې او د مرض په امنیتي صورتحال کې خبرې راغلې دي. دا خبرې تېره ورځ په اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس کولو په وخت خبرې اعلان ته کړي. د پاکستان د داخله چارو وزیر وینا وه چې په تېرو دوه کالو کې د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی کتل شوی او د وسلوالو خلاف ځمکه هم تنګه کړې شوې ده، ځکه اوس دوی اسان هدفونه لټوي. د خپلو خبرو کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو سره د پخوا په شان طاقت نشته. کال 2013 کې په حکومت کې راتلو نه مخکې د امریکا په بنیاد 15 یا 16 چاودنې به کېدې، خو اوس د پوځي اپریشن د لارې کامیابیانې ترلاسه شوي او په دې کې نمایه کمی راغلې دی. چودنې سر دا هم ویلي چې د ترهګرۍ خلاف یو داسې جنګ کوي چې پکې دښمن مخامخ نه دی چې مقابله یې وکړی شي، بلکې دا دښمن دوی چې په آبادیانو کې پټ دی. دا هم ویلي چې وفاق او ثبو ترمنځ د اختیاراتو تقسیم هم د ترهګرۍ خلاف جنګ کې خنډ جوړوي. ښاغلی چودن نثار زیاته کړې چې په کراچۍ کې د عملیاتو له وجه په کلنګ هدفي وژنو او د تختولو په کیسونو کې نمایه کمی راغلی، خو د کراچۍ امن کې به نور هم خواله راوستل کیږي. د کراچۍ په اړه د زیاته کړې چې د کراچۍ د چیف جسټس د زی تختول او د نامتو کول وژنه امنیتي او استخباراتي ادارو لپاره یو چیلنج دی او د دې پیښو ککړ کسان نیول لپاره هلې ځلې روانې دي.
ډیره زیاته مننه د مشال لډیو خبریاله رابع اکرم خان و په اسلام آباد کې. هلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د تورخم په زنځیر سو ورځې نښته وشوه چې دواړو لورو ته ځاني او مالي زیانونه واړول. دغه جګړه اوس کله را شوې او خلک په تورخم عادي تګ راتګ کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي کابل او اسلام آباد د خپلې شخړې د خبرو اترو د لارې حوالې کړې، کنه نو د ده په وینا حالات به لا نور سرنګلی شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریالي نوشابا آشنا له ښاغلي اڅکزی سره خبرې کړې او په سر کې یې پوښتلی چې دوی د تورخم په وروستۍ جګړه څه نظر لري.
په کار دا ده چې پاکستان او افغانستان ډېر سړي سیمې څخه کار واخلي، ډېر د احتیاط څخه کار واخلي. پاکستان پر افغانستان دا الزام لګوي چې تا هلته زما خلاف خلک ساتلي دي، او افغانستان پر پاکستان دا خبر لګوي چې تاسې دلته سنچري ساتلي دي، تاسې نور مخالفینو ته وسله ورکوئ. دا وخت دی نه دی چې خلک قدغه ته پښې ووهي په جنګ جګړو ته. اوس خو خبره د افغانستان د پاکستان نه ده، اوس وروسته ډېر خلک نور قوتونه راغلي دي. خدای معمولي غلطي به دا ټوله سیمه یو ډېر خطرناک جنګ ته واچوي. بته خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان یو پر بل باندې په اوسني جنګ کې تورونه لګوي او دواړو کې درې خواته پوری برښتیا وي. نو یو طریقه دا کېدلی شي د اقوامو متحده یا د کابل واکداران او د اسلام آباد واکداران دغه وظیفه چین او امریکې ته ورکړي چې تاسو دواړه پر دې لیکه باندې نظر ساتئ او بیداری وکوئ. دا ستاسو جواري جوړي، تاسو ګارانټر سئ، تاسو زمواران سئ. کله پاکستان لخوا مداخلت کېږي هم تاسو زمواران بندې کوئ، که د افغانستان لخوا مداخلت کېږي تاسو به جهان خبروئ. ممکن دا خبره ختم شي.
پاکستان وایي چې دا تاسیسات مونږه د تورخم په کرخه په دې خاطر جوړو چې د تروریزم یا د ترهګرو د راتلو مخه ونیسو. افغانستان د پاکستان ترمنځ تقریبا 2500 کیلومتره کرخه پرته ده. ستاسو په نظر د پاکستان دا دلیل څومره معقوله ده؟ او غیر د هغې نه 2500 کیلومتره کرخه یوازې د تورخم دا دروازه بندی که څنګه؟
دا وخت دی نه دی. افغانستان او پاکستان دا کرخه وا وخت تک راتک د انسانانو وو چې پاکستان نو جوړ شوی. په کتابونو کې موږ ګورو کومې قبیلې چې دا لیکې بېشلې دي، دې ته د هغه وخت د یو ټکی استعمالو چې هغې دپاره اوس مادون ټکی راوتلی دي، دې دپاره د یو ټکی استعمالو دوه کوره. زموږ دغه خلک چې د کرښې هغه خواته اوسي چې د دې ځای کې بیا په ځکه بړې څېر دی، اڅکزی دي، فلانی دي، فلانی دي، دا د ډیورنډ د سر تر پایه پورې دا به په دبستان کې په دوبي کې چې هلته به ګرمي شوه، دا خلک ټول پر دې لیکه راوښتل. د انګریزانو په وخت کې د دوی ټول څاروي، انسانان، د چاړه چاقو، یو توره مور، یو ټوپک، دا به بالکل رجسټر شو، وبلیکل شول. دا به رالل درې څلور میاشتې بیا دلته د خپل وطن عزیزانو سره تېرې کړې چې بیا به دلته یخ شو، بیا به د افغانستان یخ شروع شو، بیا به دوی د زرګونو له کلو په تعداد کې. دا نو یو چمن باندې نه وو، دا پر دې ټوله کرخه باندې دغه کمرګر نه یې واخله، د رسیایا دغه سیمه یې واخله، بیا زه تر شوراوکه پورې دا به تله راتلل.
اکثرا خلک د پولی اخوا د پښتنو په مشرانو انتخاب کوي چې دوی په ډیرو حالاتو کې چپ خوله ناسي، لکه د تورخم په مسله کې دواړه طرف ته د یو قوم خلک ووژل شو. ولې د پښتنو رهبران د پولی اخوا چپ خوله ناسي؟ ولې دې کې مداخله ونه کړه؟
مشابه خان چې د افغانستان د زلزله شروع شوه دا 1978 دا تر اوسه موږ یې یو ثانیه موږ بل کار نه دي کړی، بیا دا چې د دې جنګ ستاسو چې دا جنګ ختم شي، موږ خلکو دلته هم بد ویلي یو، بد بللي یو، دا د زخمونو حماري بد کار دی. موږ وهلي یو، موږ نزولي یو، موږ دا خپل کوشش کړی. اوس خبره دا ده موږ خپل توپونه لرو، نه ټینکونه لرو، نه پوځونه لرو. چې پاکستان جوړ شوی دی موږ پر بنیادي انساني حقوقو، د پښتانه په حق، د پښتانه په تقسیم، د پښتانه په یو پروسنه کې پراته پښتانه دا وخت په څلور انتظامي نیټو کې تقسیم دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی و چې د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریالي نوشابا آشنا پوښتنې ځوابولې. د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په 4:30 بجو.
د خیبر پختونخوا حکومت هغه تورونه ردوي چې ګواکې د انرژۍ د پیداوار د ادارې په چارو کې درغلی شوي دي. د درغلیو خبره د نوموړي ادارې پخواني مشر شکیل دوراني مشال لډیو ته وکړه، او دای هم وویل چې د همدغو درغلیو له کبله خپل استعفا ورکړه چې قبوله شوې ده. خو د خیبر پختونخوا یو صوبایي وزیر وایي کار سم روان دی او درغلی نه دي شوي. مجید بابر په دې موضوع یو راپور جوړ کړ چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د خیبر پختونخوا د توانای د پیداوار د ادارې د بورډ اف ډایرکټر مستفی شوی چیرمن شکیل دورانی وای چې یاد ادارې ته د وزیر اعلی پرویز خټک په غوښتنه د دې صوبې د خدمت په غرض ورغلی وو. خو د په خبره په یاد اداره کې د روانو درغلو او بې ضابطګۍ پر ضد د احتجاج په توګه د بغیر تنخوا سوکې پرېخوا. د مشال ریډیو سره په خبرو کې شکیل دورانی وویل چې په یاد اداره کې بې صلاحیت خلکو ته په درنو تنخواګانو نوکرۍ ورکړل شوي چې دې ترهګرۍ ځپلې صوبې سره د پاند زیاتې دي.
یو خو سیو تلغو دې چرته د فارماسیټیکل سیکټر کې وو، ایبل سیکټر کې وو، څکه مانو دا انټي بایوټیکس جوړول دوی دا څه کسم ولا غوښته دا خو ایکسپیرینس نشته. په دې چې اډورټیزمنټ کړو کنه نو پای کې لیکلی چې انجینیر و مونږ لګو او چې دا نه ایکسپیرینس دی، چې نه انجینیر دی او نه ایکسپیرینس په پاور سیکټر کې. کورونا پورې تا سره څه مال جوړو نن دا ولته کې نه استه نو ولې کې نه استه ځکه چې اسد عمر سره د چا په نوکری کړي وا په انګلو کې دی. نه مرکه چې کاسو هغه به یو نیم لک په تنخوا به اغسته دی
بلخا. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې په یاد صوبه کې تر دا مهال موجوده د تحریک انصاف حکومت د بجلی یو منصوبه هم نه ده جوړه کړې او داوی زیاتې کوي. خود خیبر پختونخوا د توانای او تعلیم صوبائی وزیر محمد عطیف بیا د شکیل دورانی او سردار بابک دغه تورونه ردوی او زیاتوی
دا کم دی د بیتادګو خبر کوي. دی وخت چې موږ د 666 مګاوات یو انټرنیشنل اشتهار ورکړی او هغه کې د 56 کمپنیانو انټرنیشنل کمپنیانو چې هغه کې امریکایي کمپنی، چاینیز، کورین، جوینټ وینچر مختلف کمپنیانو راغلي او د هغه انویسټمنټ 200 ارب روپے په فرض کا یو ځای کې داسې د ضابطګي روانې یا لکه غلط کار روانې نو په بغول یو انټرنیشنل یو کمپنی 56 کمپنی او 200 ارب روپے $2000 به چوکولی لګي. په دغه په دې پروف دی کا ټیک روان دی تر کوم پورې شکل دوران چې خبره راغی چې هر کله کله تک ونی وو چې مشر سړی دې به دا خبره کې نو ډیټیل ځات نه ما.
د خیبر پختونخوا په خوانی چیف سیکرټر او د وابډا په خوانی چیرمن شکیل دورانی وایي چې په پیډو یعنی د پختونخوا د توانای د پیداوار اداره کې د کروڑونو روپو درغلی روانه ده او باید متعلقه ادارې د دې نوټس واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پښتونخوا حکومت لخوا د نوي مالی کال په بودیجه کې د کوړی حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو د پریکړې ننګه کړې. وای دا پیسې د قومي اکشن پلان لمخې په پام کې نیول شوې دي. خو بل پلو یو شمیر سیاسي ګوندونه د دې اقدام مخالفت کوي او ځینې دینی عالمان هم وایي چې د یوې مدرسې سره مرسته کول او پاتې نورې ټولې مدرسې له پامه غورځول ناسم ګام دی. نو تفصیل د احمد الله په راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په مالی کال 2018-19 کې د دارالعلوم حقانیه مدرسې لپاره 1.5 کروڑ روپۍ اعلانولو وروسته که یو خوازنې سیاسي ګوندونو پرې ګوتې پورته کړې دي، نو بل خوا د ملک ځنې مذهبي ګوندونه وایي چې صوبایي حکومت له پکار وو چې د ټولو مدرسو لپاره یې امداد اعلان کړی وي. د دې ګوندونو د اعتراض وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اتوار په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې د یادې مدرسې لپاره دا پیسې یوازې د قومي اکشن پلان تر لاندې اعلان شوي دي چې مقصد یې د اساسی طالب علمان په تعلیمی دایره کې شاملول دي. په ملک کې کارپوهان د صوبایي حکومت د اعلان په حق له نظر لري. په پیښور کې د مذهبي او سیاسي چارو کارپوه قبله ایاز وای چې خیبر پختونخوا حکومت له پکارو چې د یو پروګرام تر لاندې د ایوې مدرسې پر ځای د زیاتو مدرسو لپاره پیسې اعلان کړي وي.
پی ټی آی ته پکار دا وای چې دوی په بجټ کې یو ارب روپے ایښی وا او بیا مختلفو مدرسو ته چې کوم مستند او معتبر مدرسې دي بیا هغوی نه باقاعده یو پروګرام وغوښتی وی او بیا د کمیټه په ریپورټ فنډونه ورکړي وه مختلفو نورو مدرسو ته. صرف حقانیه نه ده، دلته مثلا جامع عثمانیه ده، په بنو کې دارالعلوم معراج العلوم دی، په مردان کې ډېرې معتبرې مدرسې دي. دا ټولو ته که چېرته بیا فنډونه ورکړي وه نو دا به بیا یو پخه نظر کتلی شوي وه.
خو د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي که خیبر پختونخوا حکومت په مدرسو کې اصلاحات کول غواړي نو ورله پکار وو چړومبۍ څه کړنلاره جوړه کړې وي.
عمران خان دلی دا ایکسکیوز چې دا د قومي اکشن پلان ته ورکړی شوی دي دا ماته بالکل ټیک نه ښکاري. د نېشنل اکشن پلان کلازونو مطابق مدرسې ریګولرایزیشن او رجسټریشن یو پروسس دی چې دا به شروع کېدی شي. دا تر اوسه پورې نه په قومي سطح شروع دی او ځان نه صوبایي سطح شروع دی. که فرض کړه د مدرسه ریفارمز مطلب دي نو اول به یو اګریمنټ کېږي د دې مدرسې سره چې ته به دا د نصاب راولې. داسې هیڅ قسمه سرور به د موږ مخکې نشتی. یو دویمه خبره دا ده چې تاسو مدرسې مین سټریم کوئ نو دې له 1.5 کروڑ روپۍ چې تاسو مقرروئ نو اول به اعداد شمار راجمع شي چې په دې صوبه کې څومره مدرسې دي او هرې مدرسې ته موږ څومره پیسې ورکو.
د سلیم احمد په وینا چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د ایوې مخصوصې مدرسې لپاره فنډ اعلانولو نه دا څرګندېږي چې دوی صرف یو مذهبي ګوند د خوشحالولو لپاره دا ګام پورته کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرستی مانا لیکا چی تیر دی نبازی. پام کوه
الوی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس رے اخلو بفن.
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس.
اوئے 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 خودر تے وئی دی میو جی پام کوه.
دا مشال رڈیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعه او نهی پورز
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د احمد ظاهر پواس د غسندر وره. اوریدونکو د احمد ظاهر پواز مو سندره اوریده. همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پېښور کې د سهار 9:30 بجې کېدونکې دي. په پوره 9:30 بجو دته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. افغانستان وایي د افغان طالبانو اکثره مشران اوس هم په پاکستان کې دي او که اسلام آباد د کابل سره د سولې په لاره کې مرسته کول غواړي نو په خپله خاوره کې دننه باید د دغو طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د ضربې ازو عملیاتو نه پس افغان طالبان افغانستان ته وړېدلي او له هماغه ځایه جګړه تنظیموي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وايي افغانستان او پاکستان دی د تورخم د روسي جګړې په څیر د پیښو مخنیوي لپاره له نړیوالو سیمایزو هیوادونو مرسته وغواړي. نوموړي په ځانګړي ډول د چین او امریکې یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وايي د هغو ضد او نقیص راپورونو په اړه څېړنه کوي چې په کندوز کې د شنبې په ورځ د امریکا د هوایي ځواکونو له برید وروسته دغلته د طالبانو د یو سیمایز قومندان او له دوی سره د څو بندیانو د وژل کېدو په اړه خپاره شوې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې وروسته له هغې له ستونزو سره مخ شوې چې حزب اسلامي په روسي توافق کې چې څو اونۍ مخکې رامنځته شو د تعدیلاتو غوښتنه وکړه. عراقي چارواکي وایي تیره شپه د ابو غریب په یو جومات کې د ویزان مرګي حمله په پایله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. وروسته لاغي چې حکومت په فلوجا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف خپل بریا اعلان کړه. دا په بغداد یا پسندو کې لومړی ځان مرګي حمله ده او تر اوسه چا ذمہواري هم نه ده قبول کړې. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه هیله من دی چې د روسي سره به اړیکې زر نورمال شي. د دغه سرګندونې د وژل شوي روسي پیلوټ کورنۍ سره د غمرازۍ د پیغام د لیږلو نه پس کړي. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 625 او د انټرنیټ د لارې په مشال رادیو ټکی کام کا سمارټ فونونه لري نو تاسو د اپس نه ځان د پاره ټیون ان کته کولای شئ یا ورلد رادیو په دواړو کې مشال رادیو لټوي ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او او زمون خبرونه هم د شپه هم پاکې رڼې ووري د سمارټ فون د لارې هم. اوس ملګرو د نور راپورونو وړاندې مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته زمون د همکارې رفعت انجم نو روچنن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان ارمی چیف جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې مکمل امن راوستو پورې به د وسلوالو او د هغې د سهولتکارو ختمولو لپاره به عملیات جاري وي. اداري لیکي چې ترهګرې او انتها پسندې له وجې د ملک د ټولو مهم تجارتي مرکز کراچۍ ځپل شوی. غیر ملکي مطبوعات خدا خار د دنیا ټول نه خطرناک ښار ګڼي. اداري وایي چې کراچۍ به د ایشیا ښکلی ښار ګڼل کېدو خو اوس د ترهګرې په سړکونو د جرمونو فرقه ییزو پیښو او لسانی تنګ نظرۍ له وجې د بد امنیت په نوم یادېږي. هم دې له وجې چې اوس په کراچۍ کې د رینجز لخوا اپریشن روان دی. ادارې زیاتوي چې د داخله چارو وزیر چودھری نثار هم ویلي چې په کراچۍ کې امن راوستلو لپاره به د وسلوالو خلاف عملیات جاری ساتل کیږي او اوسني واقعات د ښار د امن خرابولو کوشش دی. سکیورټي ادارې د امجد صابری د وژونکو د نیولو او د سن چیف جسټس زوی بازیاب کولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي. ادارې زیاتوي چې د سن وزیر اعلی قائم علی شاه هم د صوبایي اپیکس کمیټې اجلاس نن راغوښته چې په کوم کې به د کراچۍ امن او امان او کراچۍ کې جاری عملیاتو جاج اخیستی شي. اداری اخر کلی کې چې ضرور والے او د امن ګرځولې خار اوس د بدمنې خار غنلې کیږي او یو حکومت هم دلته خو حکمرانی رانوستا. هم دغه وجه دا چې جنرال لاهر شریف په کراچۍ کې امن راوستلو لپاره یو اراده کړی ځکه چې ترهګرو لخوا دوه غټو پیښو وفاق او سند حکومت دی لپاره پکې ناستو مجبور کړو. ترهګری د امن دښمنه ده. د څه خلاف رینجرز پولیس او سیول سوسایټي لپاره یو ځای کار کول پکار دي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د ملک ټول صوبې خپل وسایل مطابق د تعمیر او ترقۍ نه علاوه د اولس مسلو حل کولو لپاره ګامونه ناخلی. په دغه حواله صوبو کې داس اصلاحات هم شوي چې لکم مثبت نتیجې را روانې دي. ادارې وایي چې خیبر پختونخوا کې پولیس اداره کې د اصلاحاتو عمل جاری دی. اولس ته د علاج ښه سهولتونو ورکولو لپاره هسپتالونه د خوالي په ګام روان دي. ادارې لیکي چې پنجاب صوبه کې د پټوار خانې زوړ نظام په ځای دغه پټوار خانې کمپیوټرایز کړې شوې دي. په پنجاب کې میټرو بس سروس جوړولو سره اولس ته د ښه سفر سهولتونه ورکړل شو چې اوس یې سند او خیبر پختونخوا حکومت هم حاصل کوي او دارنګ درې واړو صوبو ترمنځ یو مثبت مقابله روانه. روانه ده. اداري وای چې داسې ګامونو سره جمهوریت مضبوطیږي او جمهوري روایت وده کوي. اداري اخره کې وای چې ټولو نه مهمه خبره ده چې صرف دا درې صوبې نه بلکې بلوچستان هم نوی مالکال کې تعلیم او صحت په لړ کې په بنیادي ترجیحاتو پیسې مختص کړې دي. نو دا شان صوبو ترمنځ خپلو کې د ښه کارکردګۍ مقابله یو جمهوري روایت دی او دا جاری ساتل پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
این پی آر ریډیو په خپل ویب پاڼه په پاکستان کې د یو مشهور قوالی ویونکي هنرمند امجد صابری د وژل کېدو په اړه یو مقاله خپره کړې چې په کې راغلی په پاکستان کې دا مهال هنرمندان له ډیرو اندېښنو خطرو سره مخ دي. ټیلیګراف ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو او له دوی سره د افغان ځواکونو د جګړې پر مهال د ولسي خلکو د وژنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دواړو مقالو ځینې برخې له اسرار العالمومان ده.
د یو امریکایي راډیو ان پی آر په ویبپاڼه یو لیکنه وایي د پاکستان یو مشهور قوال امجد صابری د شروع په ورځ ووژل شو چې د پولیسو په وینا دا یو هدفي وژنه وه. د پاکستاني طالبانو تحریک چې د برید ذمواري مني وایي دا کار یې ځکه کړی چې د دوی په خبره نوموړي د مذهب سپکاوی کړی و. پاکستاني طالبانو د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د وژنې او د سوات په ملال یوسفزئی د برید په ګډون د یو شمیر هغو حملو ذمواري پر غاړه اخیستې چې پکې په زیات شمیر کې عام ولسي وګړي او مشهور کسان وژل شوي. د صبري وژنې په پاکستان کې نور هنرمندان له اندېښنو سره مخ کړي او دوی ځان خوندي نه احساسوي. د زیارت په ورځ د امجد صابری دوست او ناتخوان فرحان علي وارسي وویل چې د خپل دوست تر مرګه څو ساعته وروسته پر د اهم ډزې وشوې. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د افغان ځواکونو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ په جګړه کې په لسګونه ولسي وګړي وژل شوي دي. دا په راسې حال کې ده چې یادې وسلوالې ډلې د افغانستان په مشرقي برخه کې د ځینو سیمو نیولو لپاره خپلې هلې ځلې بیا شروع کړي. داعش وسلوالې ډلې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په چک پوسټو په داسې وخت بریدونه کړي چې یوازې درې میاشتې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې یاده وسلواله ډله یې له افغانستانه ورکه کړي. د امریکایي پوځ د اندازې تر مخه په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیره د زرو او دریو زرو په منځ کې ده چې زیاتره پکې له پاکستانیو او افغان طالبانو جدا شوي وسلوال د ازبک سغدریزه وسلوالې ډلې غړي او ځایي کسان دي. ویل کېږي د داعش ډلې مشران له ننګرهاره کونړ ته تللي او که چیرې دا ډله وتوانېده نو دغه ولایت به یې راتلونکی هدف وي.
د استرالم مومان رپورت موریده. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو لیک استولې او پکې د غروسی پیلوټ کورنۍ ته تسلیت وړاندې کړی چې ترکیز ځواکونو لخوا د روسی جنگي الوتکې د نسکورولو په پیښه کې وژل شو. تر دې پیښې وروسته د مسکو انقرې اړیکې په ژوره توګه خراب شوې وې. زموږ همکار اجمل ان او په دې اړه نو تفصیل.
هغه لیک چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین ته استولی پکې د هغه پیلوټ له کورنۍ سره خواخوږي کړې چې الوتکه ترکیز ځواکونو د سوریې پولې ته نږدې نسکوره کړې وه. خو د اردوغان لیک کې د روسیې د سو څلیرش بریدګری الوتکې د نسکورولو په اړه چې د نومبر په څلیرشتمه نیټه نسکوره شوه د بخښنې څنه تر سترګو کیږي. انکاره وایي د روسیې الوتکه د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې هوایي حریم ته ننوتې وه ځکه یې نسکوره کړه. کرملین او روسي رسنیو داسې ښودلي چې د اردوغان په پیغام کې د دې الوتکې د نسکورولو له کبله بخښنه هم شامله ده. دا پیښه نږدې دوه میاشتې له هغې وروسته رامنځته شوه چې روسیې په سوریه کې د بشر الاسد د مهم متحد په توګه د نوموړي پر مخالفانو هوایي بریدونه پیل کړل. دغلته د سوریې پولې ته نږدې د روسیې الوتکې نسکورول او د روسي پولیټ مارک د مسکو او انقرې اړیکې په ژوره توګه خرابې کړې. د ترکیې خبري اژانس ولسمشر اردوغان د ویان ابراهیم کالین له خولې د لیک یوه برخه را نقل کړې چې پکې راغلي: زه غواړم د هغه پیلوټ کورنۍ ته تسلیت ووایم چې په دې پیښه کې ووژل شو او یو ځل بیا د کورنۍ ته ووایم چې زه ورسره په دې درد کې شریک یم. اردوغان همدارنګه د روسیې او ترکیې ترمنځ د دودیزو دوستانه اړیکو د بیرته ټینګېدو غوښتنه هم کړې. ځینو نورو سرچینو د ولسمشر اردوغان د ویان کالین له خولې ویلي چې ترکیه او روسیه پر دې سلا شوي چې د دواړه خیزو اړیکو د ښه کېدو لپاره به له ځنډ پرته ټول ضروري ګامونه اخلي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیټری پیسکوپ تر دې مخکې ویلي وو چې اردوغان بخښنه غوښتي. د نوموړي د همدې څرګندونو پر بنسټ ځینې رپورټونه وویل چې د د ترکیه لخوا د روسي الوتکې د نسکورول لکبل بخنه وختل شوی. د کرملن په وینا د اردوغان په لیک کې زیاته شوی چې ترکیه به د هغه ترکی کسپاړه څېړنه پیلوي چې ویل کېږي روسي پیلوټي چې په پراشوټ کې له ویشتل شوې الوتکې مځکې ته ښکته کېده په ډزو وژلې. روسیې له دې پیښې وروسته له ترکیې سره سوداګریز محدودیتونه رامنځته کړل او د هېواد ته یې د رخصتیو سیاحتي سفرونه بند کړل. ولسمشر پوتین ویلي څو چې اردوغان د دې پیښې له کبله بخښنه نه وي غوښتي دا محدودیتونه به لرې نه شي.
د اجمالان رپورټ موریده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو پراخه تاروزي بریدونه پیل کړي او په وینا یې ډېر زر به دا سیمې له داعشیانو پاکې کړي. دارنګه دغو چارواکو د کوټ ولسوالۍ د بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو خبره هم وکړه. د جلال آباد نه د مشال رډیو خبریال شاه محمود شینوار نور حال په دې راپور کې راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو له حملې کولو درې ورځې وروسته اوس افغان ګډو ځواکونو تاروزي حالات خپل کړی. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دوشنبې په ورځ له غرمې وروسته په خبري ناسته کې وویل اوس امنیتي ځواکونو د داعش پر وسلوالو پراخه تاروزي حملات پیل کړي او ډېر ژر به د کوټ ولسوالۍ ټولې سیمې له داعشانو پاکې کړي.
ساحه هغه ساحه چې هغه درې پوستې چې عقب نشینی شوې وه د هغې نه لاندې چې کوم کلي دي په دې کې د داعش حضور و جنگ و پرونه پورې تر بیگا پورې په یو حالت کې موږ یو دفاعي حالت اختیار کو او اوس په تاروزي حالت کې او دفاعي حالت دې چې دیو مخه ونیسو تر څو دیو مخه پیشرفت ونه کی.
نو موړ وای په دغه موده کې د ایش وسلوالو ته درانه تلفات هم اوختي. د وای تر نن پورې د وزل شو د ایشانو شمیر له 132 څخه زیات دی.
کنن وسره موږ دا تعداد یو ځای کو نو دا تقریبا 132 یا 135 تر رسي د دشمن زمن من 14 کس شهیدان لرل شپږ ملکی شهیدان لرو او اته کسه نظامی شهیدان لرو او اتل زخمیان لرو. په اتل زخمیانو کې شپږ کسه تقریبا په شفاخانه کې بستر دي نور وضعیت خلی خپل کورو ته ستانه شوي دي.
په دې خبري ناسته کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال اد محمد حریفي وویل په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د حملې په اړه دوی له وړاندې نه خبر درلوده. د ویل په هغه شپه چې داعشان پر پوستو حمله کوي دوی نور امنیتي ځواکونه سیمې ته استولي وو چې دفاعي حالت یې غوره کړی. نوموړی وایي دا چې ځینې پوستې داعشانو په لاس کې ولویدي دا د امنیتي ځواکونو د پلان یوه برخه وه چې خپلو ځواکونو ته یې د شاتګ امر کړی و.
د دوی د تعرض په مورد باندې له مخکې اطلاعات او معلومات موجود و د ټولو امنیتي قواوو په اختیار کې ورکول شوي وو. په همدغه منظور باندې پیش له دې چې داعش حمله وکړي زموږ اوسیډي او قوت په همغه شپه کورته ولېږدولی شو. ولې واقعا دوی چې تعرض موږ په پوستو باندې وکړ چون هغه موقعیتونه نه وي نیول شوي وو. ډېر جدید استحکامات هلته وجود یې نه درلوده. ډېره قوي سلاح هم هلته موجوده نه وه او بالاخره پوستو چې موږ تلفات ورکوو درې واړه پوستو ته هدایت ورکړ چې دوی باید عقب نشینی وکړي. په همدغه منظور باندې زموږ تلفات کم وو.
کله چې د داعش وسلوالو د کوټ ولسوالۍ پر یو شمېر قریو ډله ییز بریدونه پیل کړل په سلګونو کورنۍ دې ته مجبوره شوې چې د خپل کور ټول لوښي پرېږدي او یو خوندي ځای ته ځان ورسوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي لومړني ارقام ښیي چې له یادو سیمو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ بې ځای شوي او په خبره یې دغو ټولو کورنیو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو لپاره تیاری نیول شوی.
ویل کېږي چې تر 400 تر 500 کورنۍ ممکنه بې ځای شوي وي او ممکنه تر نوی کورنیو پورې یا زیات کورونا سوځول شوي وي. د اشپزخانې سامان او یا بدارته وایم چې ترپال او خیمه او ټول امکانات چې باید د کورنیو سره کومک وشي هغه آماده دي. شپږ ټیمونه هم د اوس عملان په ساحه کې لګیا دي سروې کوي کورونه ګوري. نو ټولو هغه کورنیو سره چې د هغې کورونه سوي د هغې سره به کومک کېږي. د هغې د کورونو په جوړولو کې به ورسره کومک کېږي. بیګا چې کمناسته منګلرله قوی تعهد د مرکز دی چې هغه کورنۍ سره به کومک کیږي. کورنۍ ورته جوړول کې ورسره مرسته کیږي. د کور ضرورتونو موضوعاتو کې مرسته کیږي. خوراکي توکي به ورسول کیږي چې دا لړۍ ادامه لري.
له دې وړاندې د داعش وسلوالو په هسک مینې اچین نازیان او سپینغر ولسوالیو کې هم فعالیت درلوده. خو د یادو ولسوالیو محلي چارواکي وایي هوایي ځواکونو پر دغو سیمو خپل هوایي بریدونه دایمي وساتل او همدا لامل دی چې د داعشیانو د فعالیت ساحه تر پخوا ورکمه شوې ده.
د شاه محمود شینواری رپورټ موردو او استاد نواب ته غوښ شي.
تاسو دې چې د یار د درما منی کړی تاسو دې چې د یار د درا ما منی کړی سه ګناو چې هم څنګه او غیا منی کړی سے ہوں سنگا ہو گیا من کری سوک دے چھ دیار درما منی کوی دا سوک دے چھ دیار درما منی کوی سیمنا جے ہم سن من لے نشم محبت کی جدائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کبھی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری سونا جے ہوں سنگا ہو گیا منی کری سونا جے ہوں سنگا ہو گیا منی کری داسوک دے چ دیار درما منی کری داسوک دے چ دیار درما منی کری منصور دا قلدار پسی دا دار سر تا اوچت شو قدرکی چی دمینی خیال دیار سر تا اوچت شو قدرکی چی دمینی خیال دیار سر تا اوچت شو ناسح دوم رو خیار شو چی قضا منی کری ناسح دوم رو خیار شو چی قضا منی کری جے ہوں سنگا ہو گیا منی کری سونا جے ہوں سنگا ہو گیا منی کری پپا کا عقیدہ دا محبت منی طالب دوستم دا خلا جمال کمال پسی راغب دوستم دا خلا جمال کمال پسی راغب دوستن دے چل دین سوک بینا منی کبھی
او استاد نواب چې تاسو ته سندر اوري دا ورته مشال ریډیو ته مو وغنیولې دا لومړی سات سلام پښتونخوا په دې کې زنه جبا مر تاسو قربایم په پاکستان کې د مذهبي عالمانو ترمنځ رسلاغه باسونو سر راپورته کړي چې په لاهور کې یو شمیر مفتیانو د یوې فتوی په صادرولو سره ویل د نرخزیانو سره ودونه جایز دي د فتوا تر مخه د خزو صفات لرونکو نرخزیانو سره نکاح جایز ده او سرنګ چې نور عام خزو سړیو ته په اسلام کې حقوق ترلاسه دي داسې دوی ته هم ترلاسه دي خو کوم نرخزی چې د سړی او ښځې دواړه صفات ولري لاغوی سره نکاح نشي کېدی بل پلو د نرخزیانو مشرانو وایي واده د هر نرخزی انفرادي معامله ده اول دې د دوی نور بنیادي حقونه پوره کړی شي له اسلام آباده پرې سراج ظاهر راپور لري
لاہور کې د اتوار په مخام د تنظیمي اتحاد امت پاکستان د 50 مفتیانو لخوا جاری شوی فتوا کې ویل شوی چې د زنانو صفات لرونکي نرخزی د عام سړي سره او د سړي صفات لرونکي نرخزی د عامې ښځې سره نکاح کولای شي او اسلام دوی ته د دې اجازه ورکوي حکم نرخزی چې د زنانه او سړي دواړه صفات لري له هغه سره نکاح کول جایز نه دي فتوا زیاتوي چې په شریعت کې د نرخزو لپاره په جایداد کې برخه ټاکل شوی او کوم خلک چې نرخزی دی حکومت محروم ساتي باید چې حکومت د هغوی پر ضد کاروایی وکړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د تنظیم اتحاد امت پاکستان چیئرمین مفتی محمد ضیاء الحق د دې فتوی په حق لا وی.
دا د
ډیر وخت نه زمنګ تحقیق روان وو او موږ په دې باندې کار کوو، ځکه چې موږ ګڼو چې د اسلام صحیح مخ نه ښودل کیږي. نو دا فتوا چې کومه ده، دا څه نوې نه ده، بلکې اصل اسلام زمنګ د نظر پټ دی او موږ تا تر اوسه دا چا ښودلی نه دي. نو نرخزی هم د پیغمبر اسلام امتیان دي، نو څنګه چې نورو مسلمانانو ته حقوق ترلاسه دي، نو داسې دوی ته هم حقوق ترلاسه دي. نو په دې حواله سره موږ بالکل دا وایو چې د نرخزیان وعده کېدی شي،
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په پیندۍ کې د نرخزو د ټول پاکستان د اسوسیشن صدر الماس بوبی نه وپوښتل، نو هغه وویل چې له دې هر څه دوی ته خپل بنیادي حقونه زیات عزیز دي، باید چې عالمان او د مذهبي ټولنې غړي د دوی د حقونو لپاره آواز پورته کړي. الماس بوبی د دې فتوی په اړه وویل،
نہ خوش نہ غم میں،
نہ خوشحالی نہ خفیو، چې کوم زموږ بنیادی حقونه دي هغه موږ ته نه ملاویږي. نو د واده مسله خو تر ټولو خیر راځي، لومړی نور ضروری مسلې حل کول دي. خو 50 مفتیانو چې کوم فتوا جاری کړي، نو دا باید د اسلام پر رڼا کې جاری کړي وي، چې اور خزه چې د زنانو صفات لري هغه سره عام سره واده کولای شي. نو زه به دا وایم چې د هر چا خپل خوښه ده چې واده دی وکړي او چې چا نوی خوښه نه دی کوي،
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د مذهبي پوهان او مفتی فضل منان عبد نو پوښتل، نو د هغه وینا وه،
خواجه سرای چې دی دا وزان نه یو فرقه ده او ځان نه یو ډله ده او د هغې ځان نه یو خصوصیت دی. اوس کو په هغې کې داسې صفات دي چې په سړي کې د سړي صفات دي او په ښځه کې هغه د ښځې صفات دي. نو خو د دغه خواجه سراو په خپل مابین کې نکاح جایز به وي، لیکن زمونږ د خلکو د هغې سره نکاح چرته کې نه شي کېدلی، ځکه چې په دغه هغه کردار یي په ظاهر باندې کې ښځه یو زمونږ د سړو د هغو سره نکاح نه شي کېدی او د هغو کو په خپل مابین کې داسې وي، نو د هغو دپاره به جایز دی. د قرآن کې ښکارا حکم دی د پاره نشته.
د دې تر څنګ فتوا کې ویل شوی چې څنګه د نورو مسلمانانو د جنازي مونز ادا کیږي، همداسې دي د دوی د جنازي مونز ادا کولای شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې هلته د انټرنیټ 3G سرویس معطل شوی دی. دوی وایي د انټرنیټ نشتوالي له کبله ځایي خلک په ستونزو کې راګیر دي او حکومت دې زر د دوی دغه ستونزه هواره کړي. د خیبر تر څنګ په شمیر نورو قبایلي سیمو کې هم په دې وروستیو کې د موبایل انټرنیټ 3G سهولت ټکنه شوی چې د خلکو غږ راپورته کړی دی. د پاکستان چارواکي وایي دغه سهولت به زر بیرته بحاله شي. نو تفصیل د فرهاد شینواري نورو.
د خیبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې دلته په زیاتره سیمو کې د 3G انټرنیټ سرویس بند کړای شوی دی، چې لامل یې دوی اوس د خپل موبایل ټلیفون له لارې سوشل میډیا د استعمال نه محروم شوي دي او تازه خبرونو او داسې نورو معلوماتو ته رسایي نه لري. په دې هکله د جمرود یو تن منصور پردی مشال ریډیو ته وایي،
یو خدای چې موږ سوشل میډیا استعمالو د خبرونو لپاره، د نورو لپاره نور حقوق خاص هم نشته، دا یو حق و چې موږ یو شینه خبرې دو کنه دائم را باندې بند کړی دی. دین علاوه مونږ مختلف جابس پہ ګورو، په غته اپلای پیو کوي، ایمیل پہ کوو، سکالرشپ ته پہ اپلای کوو، بل فارغ یو جابس پہ مختلف جابس پہ سرچ کوو، غته بیا اپلای پیو کوو. نو دا سوره جو شو به خیر لکه ګونګیان او کړه وړاند پاتې شو.
او د جمرود یو تن محمد اکبر پر دی وای، د خپل خپلوانو سره د رابطې یو ځینې وړیا ذریعہ وا، خو ستره محروم دي.
لکه دا یو واحد ذریعہ وا چې دل سبا خلق د خپل خپلوان سره کم جی په بهر ملکونو کې نو دا غوی سره به په رابطه کوله مفتا رابطه وي سره کوله نو دا نت ورک چې بند شو دی نو مکمل ور سره دا سہولت هم بند شو دی عوامو ته تکلیف هم جوړ شو دی
او یو بل تن حضرت ولی پر دی وویل
نو زه خو واقع ډیر متاثر کړم ځکه چې زه اکثر سوشل سیکٹر سره تعلق تای نو جاب ما په ګوره خلق سره رابطه په کوي میل وغیرہ په کوي کانټیکټ بالکل هغه کانټیکټ زموږ من کته شوی
د سیمه خلک وای چې دغه د انټرنیټ 3G سرویس دوه ونه وړاندې هغه محل بند کړی شو چې کله د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د گیټ لګولو په معاملې نښتې رامنځته شوې او د دغه شخړې وروسته بیا دواړو خواوو ولسی وګړو په سوشل میډیا یو بل سره تاوده باسونه پیل کړل او یو بل ته بد رد ویل په خیبر ایجنسی کې 3G انټرنیټ سرویس د بندېدو د علت په حق له مشکله په اسلام آباد کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د اماډي کوسانګي او چارواکي خورم علي مهران سره خبرې وشوې نو دوی واځي دومره وویل چې په دې کې ټکنیکی ستونزه راغلې ده او هڅه کوي چې زری هوا راکړو یاد دی ویش په دې ورستو کې په خیبر ایجنسی کې د 3G انټرنیټ سرویس استعمال زیات شوی دی او په زرګونه خلک یې د یو بل سره د رابطې او نورو مهمو کارونو لپاره استعمالوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوه
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
خو به کومه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پختوم را ته بابا یې څه په خوارې ځای خو دی
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
دا مشال ریډیو د تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري د دې خبرونې راپورونه هم دومره اوس درته د جاوید امیرخیل په واسطه د غسندر وړاندې کوم
Thank you.
پټ پټونه نوی کړی چې مخ پکې د مینې پټ پټونه نوی کړی چې مخ پکې د مینې پټ پټونه نوی کړی چې مخ پکې د مینې پټ پټونه اے پخا ماست گر سندرے نوائی چرچنے پخا ماست گر سندرے نوائی چرچنے